تنی پشت دری. السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د بادغیس مرکز قلیناو کې لا جګړه روانه ده. والی وایي طالبان د شاتګ په حال کې دي.
در ابتدا د وسې استقامت مخالفي
لومړی له دوه دریو لورو مخالفان ښار ته ننوتلي. اوس دښمن ته مرې ژوبله اوښتي او د شاتګ نه په حال کې دي.
د افغانستان ولسمشر وایي د ویجاړیو او جګړې مسؤول طالبان دي.
مسؤلیت خونریزی به دوش طالب و به دوش آمیش. اینا تصمیم به جنگ گرفتن.
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه.
جنگی فعلی جنگ داده
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده. اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده. اوسنۍ جګړه نامشروع ده.
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومړ.
هندوستان کې انسانو کی تقدیرې تمہاری کیسو کې حلقې گر جائیں گی نه کړې.
روانې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې له دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو، پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوری یې در اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د بادغیس والي وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په مرکز قلعینه او د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. بشپړ خبرونه. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت پر مرکز قلعینه او د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بولي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې. ښاغلي شمس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورنیو چارو وزارت په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی وایي
د امنیتي ادارو یو شمیر مشران دلته په قلعینو کې حضور لري. غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه به له قلعینو څخه دفاع وکړي او دښمن ته چې اوس له موږ سره په نښتو کې ښکېل دی د ښار په ځینو برخو کې تلفات رسیدلي او هم له ماتې سره مخامخ شوي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم تایید کړ چې په د بادغیس په مرکز کې حکومت ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د هغه رسنیو ته په استول خبر پاڼه کې سیمه وضعیت یو حساس نظامی وضعیت بللی، خو خلکو ته ډاډ دام ورکړی چې د هیواد امنیتي ځواکونه به د مقاومت د سیمه ییزو ځواکونو په ملتیا له ټول ځواک څخه کار واخلي چې د خپلې خاورې او خپلو خلکو دفاع وکړي. وسلوالو طالبانو وروسته له هغې پر قلعینو حملو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې د بادغیس ټولې ولسوالۍ لاسته لوېدلې. د بادغیس والي هم د طالبانو لاسته د ټولو ولسوالیو د لوېدو خبره تایید کړې ده. دفاع وزارت څو شېبې مخکې په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر قلعینو د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې. هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته ولیږدول شول. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي وو چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي وو د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه راز امر کړی چې له دې پولیس سره د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځ شل زره ذخیروي ځواک ځای پر ځای شي. تاجک چارواکو ویلي چې شپاړس سوه افغان سرتیري او پولیس د افغانستان له شمال څخه خاورې ته ننوتې دي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډې ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. دغه خبرداری څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غنی کړي. په دې پیمانه د یورانیم غنی کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس وویل واشنگټن له تهران نه غواړي چې دغه خطرناک لوبه دې پای ته ورسوي او بیرته د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دې کار د بشپړولو لپاره دې رښتینی خبرو ته تیاری ونیسي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د سایبری حملو امریکایي متخصصین وایي چې په فلوریدا ایالت کې میشت پر کاسیا شرکت د باج اخیستو په هدف ترسره شوې حمله د یوې روسي ډلې انکارو. د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکی خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی،
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار د جون په اوومه نیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینهوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خوانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنګا جمنار، رامور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجې پیلېږي. پرون ایټالیا اسپانیا ته ماتې ورکړه او د دې لوبې فاینل ته ووت. د نننۍ لوبې ګټونکی ټیم به د یکشنبې په ورځ په فاینل لوبه کې له ایټالیا سره مخامخ کیږي.
خبرنامو له ازادي رادیو نه واوریدل کې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي. دوا او نيز خبرونې د بشري حقوقو او ژوند په شبو کې هم درته لرو. په دې لاره چې تر پایه را سره پاتې شي راځو د خبرونې د سر راپورټ. طالبانو د بادغیس پر مرکز قلیناو حمله کړې او د جګړې په پایله کې د قلیناو زندان مات کړی دی. د بادغیس والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې ښار ته ننوتلي چې د دغه ولایت ټول ولسوالۍ ترلاسه کړي. تازه راپور نه دادي چې چارواکي وايي طالبان له خاره د شاتک په حال کې دي. ورزول خپل خبریاله ورستای حال پوښت.
اب کمر، قادس او مقر ته بادغیس ولایت هغه ولسوالۍ دي چې په وروستیو درې ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. حسام الدین شمس د بادغیس ولایت والی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو نن له درېو استقامتونو څخه پر مرکز قلیناو باندې حمله کړې چې جګړه لا هم دوام لري.
در ابتدا از دو سه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود.
لومړی له دوه درېو لورو مخالفان ښار ته ننوتلي وو. لنیک مرغ زموږ د امنیتي ځواکونو له زړور مقاومت سره مخامخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړه روانه وه. اوس دښمن ته مرې ژوبله اوښتې او د شاتګ په حال کې دي. قلیناو خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر وروستۍ لحظې له قلیناو ښار دفاع وکړي.
د وویل چې طالبان د بادغیس له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي او د یاد نښتې په پایله کې طالب بلواګرو ته درنه مرجوب له هم اوښتې او د مړو اجساد یې په ښار کې دننه پاتې دي. طالبانو هم دا منلی چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د بادغیس په مرکز قلیناو کې لا هم نښته دوام لري. طالبانو پر مرکز د حمله پر مهال ویلي چې د بادغیس د زندان د ساتونکو د تیښتې له امله ګڼ شمېر زندانیان هم تښتېدلي دي. خو حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په زندان کې نفوذي کسان درلودل او پر قلیناو د حمله له پیل سره هم مهاله د بادغیس د زندان دروازه هم ماته شوې او زندانیان تښتېدلي چې د والي په خبره 80% تښتېدلي زندانیان بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لېږدول شوي دي. په تیرو درې ورځو کې د بادغیس ولایت د امنیت امر په ګډون د ګڼ شمېر امنیتي حوزو امرین له طالبانو سره یو ځای شوي او دا مسله دواړو لورو هم دولت او هم طالب بلواګرو تایید کړي. او د تسلیم شویو کسانو شمیر 100 تنه خول شوې ده. په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د ډیر شابخان ځواکونو د وژلو خبره هم کړې او ویل دي چې د دوی مړی په سیمه کې پاتې دي، خو افغان دولت لا هم دا موضوع نه ده تایید کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ویلي چې ډیر ژر به د قلینه او مرکز له تصفی وروسته پر ولسوالۍ هم د طالبانو د ځپلو په مقصد شدید پوځي عملیات ترسره شي.
و موریدل چې د بادغیس چارواکي وایي چې هلته لا هم جګړه روانه ده، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې طالبان له ښاره په شا شوي دي او د مهال د شاتګ په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د قلینه او امنی قمانداني د ملي امنیت ریاست او د زندان له ودانۍ نه طالبان په شا کړي دي. دوی ادعا کړې چې طالبان د مهال د ولایت له مرکزه د تېښتې په حال کې دي، خو طالبانو د بادغیس د جګړې په اړه تازه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې ویلي و چې جګړه یې کړې، د ښار دننه ننوتلې دي او د زندان دروازه یې هم ماته کړې چې ګڼ شمېر زندانیان ترې تښتېدلې دي. اوس به ورشو د بادغیس د یوه اوسېدونکي نظر به واورو.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلینو شدند. در گریا در شهر قلینو مرکز بادغیس جریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
بادغیس د افغانستان په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یوه ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوې ده. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي. تر اوسه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند یوې بلې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي اوس د دې وار رسیدلی چې افغانان په خپله افغانان خوندي کړي او حکومت ته پکار ده چې د افغانانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له افغانستانه شاوخوا 90% امریکایي ځواکونه وتلي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په همدې حال کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله د حل لاره ده او د طالبان ګرم بللي چې د ټولو ویجاړیو او جګړو مسؤلین دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسېدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان وایان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د 13 کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي، خو افغانستان کې به د دوی ځمکني ماموریت پای مومي. امریکا داسې مهال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیږد ټینګار کوي چې له افغانستانه د عسکرو د وتو بهیر 90% بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصی اکار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالی امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیې ویلي ک نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي، دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت ښودلی، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوی او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلي کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یوه هیله د جګړې کمیدو ته وه، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دې د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانۍ وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکزي پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی. څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان سلګونه دینی عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سمدستي درولو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې نن د لویې جرګې په خیمه کې راټول شوي وو، ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په ټکو فتنه ده. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي او نوموړی ټینګار کوي چې دوی د جګړې په بدیل او د سولې د مذاکراتو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو په خبره یې مقابل اړخ یعنی افغان حکومت دا هڅې ثبوتاش کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاده کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فائق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټول ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوي له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې ثبوتاش کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنۍ وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤل طالبان وبلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې لسلو زیاتې ولسوالۍ نیولې، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه یې بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه دی.
و مو اوریدل چې په افغانستان کې سلګونه دیني عالمانو یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د درېدو او د غرض د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په خپلو ټکو دا یوه فتنه ده. طالبانو بیا ویلي چې افغان حکومت غواړي په دې ډول خبرو سره یا د علماو په ویناو سره دوی له جګړې واړي، خو دوی وایي چې دوی جګړه ځکه کوي چې په خبره یې افغان حکومت د سولې خبرې سبوتاش کوي. دغه راز مو د خبرونې په سر کې د بادغیس د جګړې په اړه هم واورېدل. هلته د بادغیس مرکز قلیناو ته نن سهار وستوال طالبان ننوتلي دي. اوس دفاع وزارت ویلي چې طالبان د قلیناو له امنی قومندانۍ د ملي امنیت له ریاست او دغه راز له زندانه په شا کړي، او دوی ادعا کوي چې دغلته طالبان د تیښتې یا د شاتک په حال کې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د بادغیس د جګړې په اړه چې هر څه نوي معلومات راځي له تاسو سره یې شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورځو کونړ ته. هلته د جګړې د قربانیانو حال اخلو. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازنی مرکز وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او دغه راز نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي له ستونزو سر ټکوي. دا هغه مرکز دی چې د جګړې ټپیانو او معلولانو او دغه راز طبیعي معلولانو ته مصنوعي لاس او پښې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اګل د ناړی ولسوالی اوسیدونکی دی او خپل خی په خی په روانو جنگونو کې لاس ور کړی. هغه اوس د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغلی، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی وه د بم په واسطه باندې یو جوراب لپاره تر کابله پورې مونږ تلي، هر چا باندې راځي، نو دغه 2-3 زره روپۍ مونږ نشو پیدا کولی. نو داسې زلمیان بچیان شته دی چې مونږ سره څه پیدا کړي او مونږ په هغه باندې کری وکړو. نو دولت باندې مې دا غږ دی او د دونورانو مې دا خواست دی چې دغه مرکز په پښو باندې ودروي.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دې مرکز ته یوازې په جنګ او پیښو کې معلول شوي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې درې خپل 4 کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګي وي تاغه موږ دلته راوړو. پاغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو، به هم بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږه دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوي دي. هغه کوګوالی چې مخکې پکې و هغه کوګوالی د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیا رغونې مسؤل محمد سرور دانش راته وویل پخوا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اویا سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000 نه تر دې دمه د بودیجوي ستونزو له کبله چې دغه په یو ډېره کمه اندازه بودیجه مو خپلو خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولې په اوسنیو حالاتو کې په ډېره کمه بودیجه موږ نشو کولی چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات تر سره کو.
حکومتي چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. د کونړ والی مرستیالی میرمن برېښنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې د دلته د نورستان نن خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چا لاس چا په خاطر لاس ورکړی دنو زمون خلک غریب خلک دي وی سره ول کرانشته چې تر جلال آباد کابل پورې شي دغه شان امکانات وی سره نشته. په دې برخه کې د خیریه موسسونه مګوختن هم دا کړی چې د دوی غری دغه تر ډیر حدا پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې هم دي مرکز کې حل کی.
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. اوس هم د بالیوډ مینوالو ته یو خوشنونکی خبر هغه دا چې د هند سینما وتلی ستوری او لوبغاړی دلیپ کمار نن د 90 کلونو په عمر وفات شوی دی. د ده فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل. دلیپ کمار اصلي نوم یې یوسف خان وو او د پېښور په قصه خوانۍ کې پیدا شوی. دا چې د نورې کومې کارنامې درلودې په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ده.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینه تایید کړې ده. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډېر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی. برے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے انارکلی.
جب پیار کیا تو ڈرنا کیا.
دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پېښور ښار په قصه خانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عائشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څنور فلمونه دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو له موږ سره پاتې شئ. زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو دوام لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا سمسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبر نه خوشوم چې ګډون وکړي.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره ورورو ورسېدلو د خبرونې نیمایي برخه ته. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پام وکړئ لاندو خبرونو ته، نوریاس نوری در اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په یوې خبرې کړې خبر پڼه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قمندانۍ د ملي امنیت د ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړې او هغوی ته ډېر تلفات اړولي دي. تا وسلوال طالبانو چې د بادغیس ټولو ولسوالۍ نیولې تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغه اهدا په اړه انس نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د افغانستان وضعیت کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له دې هېواده بهر د روسیې لویه اډه ده کار واخلي. هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بېرته په الوتکو کې کابل ته لېږدول شوي دي. دا خبره د تاجکستان یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته کړی ویلي. دغه افغان پوځیان پرون سه شنبه په څلورو الوتکو کې کابل ته لېږدول شوي او په پام کې د 300 نور افغان پوځیان هم په راتلونکو ورځو کې بېرته افغانستان ته ولېږدول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روانې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هاریس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کمار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي سا ورکړه. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 12:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو وړاندې درته دوه پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر مخکې پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د شلوریزو لوبو نوې لوبډل مشر راشد خان ارمان شمنه کړي چې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره به پوره هڅې وکړي. راشد خان نن په فیسبوک باندې کې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه مننه کړې چې پرې باور وکړ. نو وړي ډاډ ورکړ چې دا مسؤلیت به په ښه توګه ترسره کړي. له بلې خوا یو شمېر نورو افغان لوبغاړو له هغې ډلې حشمت الله شهیدي هم پر فیسبوک باندې کې راشد خان ارمان ته د شلوریزو لوبو د ملي لوبډلې د کپتان او نجیب الله زدران ته د مرستیال کپتان په توګه مبارکي ویلي او لیکلی چې باور لري د دوی په رهبرۍ سره به د شلوري زلوبو په برخه کې لوی لاسته راوړنې او مثبت بدلونونه راشي. راشد خان پرون د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلوري زلوبو لپاره د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. افغان خزینه فوټبال لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله مندي چې دا لوبه وګټي. د افغانستان د فوټبال 19 کلنو کم عمره لوبډلې تر دې باندې له ایران او تاجکستان لوبډلې سره مخ شوی او له دواړو یې ماتې خوړل ده. له ایران څخه شپږ د صفر پر وړاندې او له تاجکستان څخه دوه د پنځو په وړاندې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزي آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپل وروستۍ او درېیمه لوبه نن له ازبکستان سره ترسره کړي. او ټاکل شوی چې نن شپه انګلستان او ډنمارک ملي لوبډلې دویمه نیمه پای لوبه ترسره کړي. ملي لوبډلې به یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 لوبغالي ته ښکته شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبه په لړ کې اسپانیا، ایټالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د 22 هیوادونو له ډلې نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړې ده. تېره شپه په لومړۍ نیمه پای لوبه کې اسپانیا او ایټالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې ایټالیا د پنلټۍ په وسیله اسپانیا ته ماتې ورکړه. ایټالیا به په فاینل کې د نن شپې له وی ګټونکو لوبډلې سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې له مشر ښاغلي عبدالواحد سیرت سره په همدې اړه خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو په پیل کې ښه راغلاست. سویو که دارته وای چې زورول یعنی څه؟
د هر څه د مخه نه لومړی تاسو ته ستاسو محترمې د درې ته او ټول هغه اوریدونکو ته چې د بشري حقونو دغه خاصه موضوع دوی سره تعقیبي خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ځورونه او یا تنګول په اصطلاح د ماشومانو او زنانه و که اول اسلامي قوانینو ته مونږ لږ ځیر سو، نو قرآن کریم په مختلفو صورتونو کې په مختلفو اشکالو کې د زورونې اشاره کړي دي. په خاصه بېلګه باندې د اللمزه سوره، عبسه سوره او سورت نور او داسې نور مختلف صورتونه چې الله عزوجلال د بشریت د اجتماع د کورنۍ د ساتنې او د تضمین په خاطر اشاره درته کړي دي. حتی یو انسان په سترګو رب باندې ځوریږي چې ویلو لکلهم زدت ذکر کوي، د غیبت په اساس کې او دغسې نور ډیر زیات موارد دي چې مونږ نسو کولای چې هغه د اسلامي د نصوصو یو یو قسم ته مونږ اشاره وکړو. خو به هر حال قرآن او حدیث دې نه ډک دي د ځورونو نه مخنیوی کړی دی، انسانانو ته لارښود کړی دی چې د هر نوع انسان ځورونې نه تاسې خپله ډډه وکړئ. نو نن سبا موږ او تاسې ګورو چې زموږ ماشومان خویندې د کار طرف ته ځي، د تدریس طرف ته ځي، ضرورت د کور مشکل حل کوي، نو دغسې د اشخاصو بعض افراد له طرفه دوی په مختلفو شکلونو باندې ځورونې او د هغوی تنګوي سره، یعنی په بازار کې، په لاره کې، په مکتب کې، په موټر کې، په رستورانونو کې وغیره ځای کې د اطفال او زنانه و ته دوی کوشش کوي چې په تنګي کې وی ځوروي سره.
ولې په یوه ټولنه کې ځورونه وي، یعنی عوامل یې څه دي؟
خو دا په ټولنه کې ځورونې مختلف عوامل لري. یو دا دی چې ځورونه د دغه اطفالو او د زنانو هغه په خبرو باندې دی، دوی ته کنایه خبرې کیږي د ټوکو په شکل باندې، د توهین په شکل باندې، د تحریک آمیز په شکل باندې او د توهین او د تحقیر په شکل باندې غواړي چې اطفال و ځوروي په تنګي کې، او یا زنانه و ته همدغسې خبرې او داسې یو اعمال او سلوک وروښي چې زنانه یې هم په تنګ سي. نو دا یو عمل دی چې په خولې باندې او په هغه الفاظ او هغه کلمات استعمال چې هغه منافی د انسانان دي، نو دا یو عامل دی. دویم عوامل غیر کلامی دی چې هغه په حرکاتو باندې، په اشارو باندې او داسې نور موارد، تصویری بربند تصویرونه، عکس اچول یا فرزن نن سبا مونږ او تاسې ایمیل فیسبوک وغیرہ دا موارد دی نو پدې عواملو باندې هم کوي چې څوک وزوروي حتی په مسکال باندې زورول یعنی دا مختلف نن سبا چې کم ټکنالوژي مخته تللې ده د دې ټکنالوژي په استفاده باندې زورول هم دغومره اندازه زیات شوي دي نو دغه عوامل او مشکلات د زورونو دي چې ناسالمه خلق غواړي چې په لارو کوڅو او په مکتبو کې په مزدحم ځایونو کې څه ماشومان او څه زنانه وي د خپل بد حرکات په وسیله باندې هغوی ته زورونه او هغوی په تنګ کې
کله چې په یوه ټولنه کې زورونه وي د دې زورونې پایلې به څه وي
د دې چې کله په یوه ټولنه کې داسې زورونې چې هغه موږ هغه مختلف عوامل په دې کم وخت کې او د هغه نه زیاتې چې موږ تاسې هر وخت په بازار او کلي کوڅو کې ګورو چې ځوانان څنګه نن سبا زنانوی په تنګوي او څنګه ځوروي حتی زنانوی د دې ځورونو په اساس باندې نسي کېدلی چې بیرون له کوره وځي حتی هغه خپل معیشتي ژوند اکمال کې او یا هغه ته رسیدګي وکړي نو دغه ځورونې چې کله په کوڅو بازارونو کې خلک ورسره مواجه سي د یو هغې دا دی چې دا سړی فردیت خواته ځي نه غواړي چې په اجتماع کې مثال حرکت وکړي نه غواړي چې په اجتماع کې ته لاړ سي کوشش کوي چې په خپل کور کې مقید اوسیږي او داسې ازدحام ځایونو کې او داسې چې هلته ځوانان راټول وي بازار وي یا تناوی خپل مکتب ته مثال چې ځي پوهېږي چې لاره ډېره اوږده ده دای داسې د فردي کوشش کوي چې باید فردي خواته اوسیږي نو دا یو عوامل دی بل عوامل دا دی چې د ده هغه څوک چې په آزار و اذیت کې او یا تنګولو کې او یا ځورونه ورباندې سوي هغه داسې د خپل هویت خرابوال احساس کوي چېره نن زه اوس که وځورېدمه دغه ځورونه نن په اجتماعي صفحاتو کې څوک دا ونه لیکي او داسې چې که مجلس وي کوم غونډه وي دی خپل د ځان د حقارت احساس کوي نو دا بل هغه دی بلګه وي او عوامل ښي هغه دی بل په جامعه باندې به بندوباري هغه کې یعنی داسې فکر کوي چې څوک چې دوی ته دا د ځورونې او د تنګولو سبب سوی دی په مقابل لورو باندې د ده هغه بد فکر چې داسې فکر کوي دغه ټول خلک دغسې د خلکو د ځورونو او د ناوړې خواهشاتو په اساس باندې د ټولو خلکو ته بدبینه هغه کېږي بل احساس د حقارت او بل د کمښت احساس د څوک چې په دغسې هغه باندې مخامخ سوي یوغوی هغه حقارت احساسوي شرمندګي هغه کوي او کله کله چې ځان سره تناوي او یا فکر وکړي په دې باندې چې ولې تا سره دغسې عمل د بعضې د نااهل سالمو خلکو له طرفه ته داسې عمل سړي ته مخامخ کېږي نو کله کله داسې حقیر سي که کله یو مجلس کې یو خبره وسي د ځان ته کشي چې یاره نه چې دغه کس تا ته کنایتن دغه خبره ونه کي نو بناً ګوشهګیري او داسې اجتماع کې ډېر کم سرګندېدل د ده په مجالسو کې د ځوانانو عدم شرکت نو دغسې یو ځان ته حقارت احساس ورته پیدا کېږي د دې ځورونې د وجې نه
سیرت صاحب د دې ستونزې د حل لارې څه دي یعنې د دې لپاره چې په ټولنه کې ځورونې نه وي ماشومان او ښځې ونه ځورېږي څه باید وشي
نو په ټولنه کې چې دغسې مشکلات ایجاد سي د دې لپاره ښه لاره او بهترین لاره هغه د اسلامي قوانینو ځان پوهول دي چې مونږ اسلامی ټولنه لرو په اسلامی ټولنه کې اوسیږو د اسلام له نظره حتی د نورو ادیانو له نظره هم ولو دا ونه وه چې موږ افغانستان کې تک تنها ژوند کوو په ټولنه په عمومي بشري نړۍ کې اول خو هغه دینی نصوصو ته چاغه د هر چا په هر دین چې دغه په هر عقیده ور باندې دی باید خپل دینی نصوصونه با خبر وسیګو او خپل ځوان خپل وجدان خپل ضمیر د اسلامي نصوصونه آگاهی حاصل کو علم حاصل کو دایو بل دې ترڅنګ فرهنگ جوړول ډیره مهمه ده باید موږ په هر چیرته په هر وسیله چې وی دل خاطر کار وکو چې ټولنه یو علمی فرهنگی خاطر وکو دغه مضمون حالت باید موږ وځپو او د دې ته باید تبلیغات وکو په اجتماعي صفحاتو کې دا یې بل هغه ده چې جامعه او نړۍ د دې د ښه اخلاقو خواته د ښه انساني هویت خواته او د انسان کرامتي ژوند ته باید ټول موږ متوجه اوسیږو دې له خاطره په ګډه باندې کار وکړو بل دا چې که چیرته دغه ځورونې او تنګول نه په اسلامي نصوصو باندې زموږ خلک آراسته سول او نه په فرهنګ سازي کې نو بیا دا باید د جرم خواته واړو یعنی چې کله دغه ځورونې زیاتیږي نو موږ باید دلته په قانون کې دې له خاطره تعریف کو دې له خاطره جزاګانې وکړو یعنی دغه موارد په د جزا په شکل باندې د تصویب سي چې لکه کنوانسون د معنی تبعیض علیه زنان کنوانسون د حقوق د ماشومانو او مبارزه علیه خشونت و تبعیض و دغسې نور موارد چې کم هغه سوي دي په هر ملک د سالمې جامعې څنګه د دغسې ناوړې عمل نه وګړي مسؤون پاتې سي اول خو ما چې ویل چې هغه اسلامي او دویم فرهنګي بیا که چېرته نسو دا باید په جرم باندې تبدیل سي تعریف سي او د دې جزاګانې ورته غسي او په دې اړه باندې دولت جدي اقدام وکړي او دې ته دولت رسیدګي وکړي دغه به انشاءالله لاری او چاری دیدی موضوعات وي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړه شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کومه
هغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي لغه ورسته کوم مراسم ورته نیسي؟
زمونږ در منځلو طریقه او زمونږ د براټولو طریقه دا چې د کلی د خپل خپلوان ټول ټولو یو ډوډۍ ورکو.
شپږمه شپه یا شب شش ولې منزل کیږي؟
د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي همکاران چې دي چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې. دا د اقتصاد پورې د بعضې ډېر مصرف لري بعضې کم مصرف لري.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پایل کې د شپږمې شپې یا شب شش تاریخ ختم کیږي، بیا یې ارزښت څیړو او د خلکو خبرې هم درته وړاندې کوو. له آزادي رادیو سره اوسئ. قدرمنه اوریدونکو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو کورنۍ په ډول ډول دودونو هرکلی کوي. څوک مال حلالوي، څوک خپل خپلوان راټولوي، ډوډۍ ورکوي او په سایل سازي وخت خوښ تیروي. ځینې په هوټلونو کې ډیر لوی لوی محفلونه نیسي او دې ته ورته دودونه پرځای کوي. د ښارونو او یو شمېر کلیو خلک د شب شش په نوم محفل ته خپلوان او دوستان راټولوي، د ماشوم مبارکي اخلي او راغلو کسانو ته د خپل توان په اندازه تحفې ورکوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خلکو د فرهنګ رئیسه محبوبه بابکرخیل وایي چې د شپږمې شپې یا شب شش دود له ډیری په زمانې څخه په میراث را پاتې دی.
د شپږم شپه یا شب شش شپه چې د ماشوم لپاره د نیول کیږي د مور او پلار د خونه، د دې تاریخ او د دې په اړه خاص معلومات نشته، خو زما په یاد سره چې شپږم ورځ یا شب شش چې نیول کیږي د ماشوم په هر ولایت او هر سیمه کې د افغانستان فرق کوي. یعنی هر څوک په د خپل وسې پورې او د خپل توانایي پورې دا ورځ نیسي، دوستان او خپلوان ټول خبريږي، هغه د چا د وسې پورې تړاو لري. که څوک پیسه داري کېدای شي چې د محفل لوی ونیسي یا غټ ونیسي، د کې خوشحالي کوي، د خوشحالۍ په خاطر کله کېدای چې موسیقي هم راوړي وغږي او خوشحالي وکړي چې په دې محفل کې. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان مرڅالاره وطن ده، معمولا چې هلک پیدا کېږي د شش یا د شپږمې ورځې محفل نیول کېږي. نو په دې محفل کې که دوستان خبرېږي یا د دې ماشوم خپلوان راځي، معمولا تحفې ځان سره وړي یا هم نقد روپۍ راوړي، یا د غرمې ډوډۍ کې یا د شپې ډوډۍ کې خوشحالي کوي د ماشوم د پیدا کېدو په خاطر.
بابکر خیل په خپلو خبرو کې ویل په یو شمېر سیمو کې یوازې د هلک په پیدا کېدلو سره شب شش یا شپږمه ورځ نمانځل کېږي، خو د اسلام له نظره هلک او جلۍ ته باید په یوه سترګه وکتل شي. دواړو ته له زیږون څخه وروسته یو ډول محفل ونیول شي. د لغمان اوسیدونکی خالد وایي چې کله خو داسې هم کیږي چې ځینې کسان حتی د جلۍ په مبارکۍ باندې هم شرمیږي. په پیدا کېدلو یې خوښي او محفل نیول خو لرې خبره ده.
نو خلکو ته شاویشه شوی یا نور نور نمونه ورته یادی، خو مګر موږ دغه شاویشش په نامه داسې خاص نه لمانځو. زمونږ د لمانځلو طریقه او زمونږ د راټولېدو طریقه دا ده چې د کلي د خپل خپلوان ټول راټولو، یو ډوډۍ ورکوو په ټولنه کې. لیدلې هم دي کله چې نارینه اولاد وسي، مثلا ماشوم پیدا شي، د دې دپاره دی ډېر د خوشحالۍ پروګرام نیسي. د کلي شاوخوا منطقې خلک راغونډي، هغوی ته یو ډوډۍ ورکوي، یو پروګرام برابروي. ولې کله چې لور وشي خلکو ته داسې د کمښت احساس کوي او د شرم احساس کوي. خو د مال نظر او د قرآن له نظره، اسلام نظره، اسلام داسې وایي چې د ښځو نر چې کوم حقوق ورکړي دي هغه باید داسي او دا فرق باید ونیسي. اسلام ته غاړه کېږدي، نو هغه به معلومه خبره ده چې هم به د اولاد نارینه اولاد دپاره هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره نیسي، د ښځو دپاره به هم نیسي، او که د ښځې دپاره چې نارینه دپاره به هم نیسي. هغه دومره خاص تفاوت نه کوي. او څوک چې د اسلام نه خبرې، د قرآن نه خبرې، نو هغه ته بند فرق کوي په ټولنه کې. شاب شش خو دا پر ځای پرېږده کنه، شاب شش مثلا دا نور مراسم یا پروګرامونه یې حتی سیا مبارکي هم نه اخلي، او نو په دې خاطر دغسې ځینې خلک پیدا کېږي. خو هیله مې دا ده له ټولو میندو ټولو پلارونو څخه چې د نارینه اولاد او ښځینه اولاد ترمنځ تفاوت ونه کړي. مثلا که لور وشوه هم باید مبارکي واخلي، هغه کوم مراسم چې د زوی دپاره پروګرام لري هغه د لور دپاره هم مهیا کړي، برابر کړي ورته تر څو پورې دغه د دې حقوق هم ادا شي او خپل ځای شي.
شب شش یاد ماشوم له زیږون څخه وروسته محفل ولې نیول کیږي؟ اکثره کسان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ماشوم کورنۍ د محفل په نیولو سره خپله خوښي څرګندوي، او له بل لوري غواړي چې د کوچني مبارکي په یو ځل واخیستل شي. د ننګرهار اوسیدونکي نسیمه وایي چې دوی هم د ماشوم له پیدا کېدلو څخه وروسته محفل نیسي. نوموړی د دوستانو له سوغاتونو څخه هم یادونه کوي.
ټول خلک په وظیفو دي، څه په پوهنتونونو کې دي، څه په مکتبونو کې دي. خپله زه په شفاخانه کې کار کوم، نو د مصروفیت په خاطر باندې خلک ګنیسي چې ټول د دوستان چې دي، همکاران چې دي، چې ټول یعنی یو ځای راشي د مبارکۍ په خاطر باندې، نو په دې خاطر باندې موږ شپې شش نیسو. او فرق هم کوي، نو دا د اقتصاد پورې هم ده. بعضې ډېر مصرف لري، بعضې کم مصرف لري. په هوټلونو کې نیسو، په کور کې نیسو، فرق کوي. نو د اقتصاد پورې چې موږ څومره کولی شو، څومره تاوان زموږ رسیږي. زیاتره چې هلک پیدا شي هغه موږ سنتګري کوو، نو خلک راځي مبارکي به ټول یو ځای کېږي، او نجلۍ چې پیدا شي بهشه بشش کا. څوک پیسې راوړي، څوک کالي راوړي، څوک مور ته کالي راوړي، څوک خپل ماشوم ته کالي راوړي، څوک تیلا راوړي، سروګتا راوړي، همداسې یو زنځیر منځیر راوړي. نو دا د چا اقتصاد پورې ده، دا چا پرزو پورې ده. چې څوک څومره پرزوی نه لري، نو دا مغې پورې تحفه راوړي. تو شویشش دود دی.
لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو کې د هرې سیمې دودونه توپیر کوي، همداسې د شب شش رواج هم فرق لري. د پغمان اوسیدونکی مرجان وایي چې دوی بیا راغلو میلمنو ته د تک پر وخت وچه میوه ورکوي.
د بل رواجونه خو داسې دي چې ورځې مریځې پخی خلک راغواړي، د خپل خپلوان دا بیا ورکوي.
دغه د منګر ریواج ده هر شی را وړي یا یې کالي را وړي یا یې میوه را وړي یا یې مټایر را وړي موږ چې دوا دی بیا دوی ته شیرینی ورکو چې کله ځي شیرینی ورکو نو هغې کې بیا ممپلي پتاسې چڼې چاکلیټ دا ټول سره ګاډي بیا یو یو لپه یا یو یو موټی د ټولو ته ورکو بیا هغوی ځي هغې نه پاس خلک چې دا شوشش ورته وایي د موږ دغه رواج ده د سړي چې لورګانې ډېرې وي د لورګانو د پاسه یو بل زوی خدای ورکوي نو هغې باندې بیا چې دا سیل میل کوي سندرې وایي خلک راغونډي دي مبارکۍ ته راځي ټول وادې ورېده مبارکۍ ته ورته راځي مبارکۍ ورکوي هغې نه وروسته چې دا وادې ورېده مور او پلار یې نوم پېږدي نوم هم ورته ته په خوښه ورته اخلي چې یاره ودرې کوم نوم به ښیي دي ماشوم دپاره کنه چې زه به کوم بد باندې وانه وړي اورې یا غلط به نوم ورته وانخلي نیم نوم ورته وانخلي باید پوره نوم انسان ته واخیستلی شي نوم چې دا وادې ورېده کوشش کوي چې کتابي وي
ډیر شمیر خلک بیا د ماشوم له پیدا کیدلو څخه وروسته لومړی د قران کریم ختم کوي بیا راغلو خلکو ته ډوډۍ ورکوي د کونړ اوسیدونکی آریان وایي چې را بلل شوي کسان هم بیا له ځان سره چرګان کورنۍ کلچې او دې ته ورته شیان چې دوی خونه یې ورته وایي راوړي
موږ چې ماشوم پیدا سي موږ ختم قران عظیم شان کوو چې هغه کې سپینګیری مولایان قاریان د کلی مشران کنه ماشومان غټ وړو پښتون بیا موږ یو ختم نیسو دا اوس خلو ته سی شش وی او موږ بیا قرآنی معنی لمنځو هر نه پرورزی کور ته مثال ماشوم دې مبارک شه یا خونه مونه وړي ځینې قرآنی کنه چرګ مرګ سم میوه شینه ځان سره وړي او هلته وړي دا هم دې ملمستیا باندې شو هم خونه ورته وی کنه هم دې ماشوم مبارکي شو ځینې خلک دې سي غریب دي هغه په لاله موږ وخت اوس نه رسیږي بیا ورسته په کلا راسي لاسې کلا وچلی کنه اوس پیسې پیدا کی بیا راځي او بس خونه مونه دغه مساله ده کنه دا بیا راځي ماشوم مبارکي کوي اول سر کې خونده سي خپل مفت زکه وچونه مبارکي کنه مبارک دي شه اولاد دي کنه ډیر خوشحالي کې هم په لور هم په زوی مانی که هر یوي او بس بارغي وو ورځې بعد بیا سر خري وتا شریعت کې نو بس یا ګډ یا پوسه کنه یو سال علی به یو غټ خیرات یا ختم نسی امونګه په دغه رقم مانسته دا ماشوم مبارکي
د شب شش په محفل کې معمولا میرمنې ګډون کوي نو مې شب شش وی خو اکثرا د ورځې لخوا نیول کیږي ډیری وخت پورا پش پګم اورات هم نیوي کله وړاندې کله هم وروسته منځل کیږي د وردګو اوسیدونکو مریم وایي چې ډیر سوغاتونه د ماشوم د مور کور راوړي
د شویشاش په مراسمو کې د ماشوم لپاره د اړتیا وړ شیان لکه جامې بستري او داسې نور شیان اخلي او دا د ماشوم کورنۍ ته وړي او هلته محفل ورته جوړوي په دې مراسمو کې بیا یوه میرمن دا شیان خلکو ته ورښایي یا په لوړ غږ یې په نور ښځو ته وایي چې دا څه دي او د چا لخوا راوړل شوي دي
زمانوم اید محمد تخلص می بغرض تی پکتیا ولایت د اریوب زازی ولسوالی د جبارخیل کلی وسیدون کیم ز شاعریم هم د تاریخ استاد ز د آزاده رادیو نه د ژوند پوشیبو کی خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او هر مشه د پر خپل رادیو د ځون سره کیګه د هر مشه د پر او مقصد دغه پروګرام می مو ډیر زیات خوکی
اگر من دوستانو اکثره کسان په دې باور دي چې مثبت دودونه وده وکړي خو د کرونا وایروس تر کمزوري کېدلو پورې د شپشاش په محفلونو کې ګڼه ګوڼه جوړه نشي د خلکو راټولول مناسب وخت وځندېږي دا واژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری
پر لی پاتا خبرو سراتا
رسول د سفر لباده خبرو سر راشا یو تو خوږو ټپو مستو سندرو سر راشا رسول د سفر لباده خبرو سر راشا یا رسول د سفر لباده خبرو سر راشا خبرو سر راشا